په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوي ازادي رادیو ته واریاست. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه پایل سو چې تر شنه اسمان لاندې 19 پروګرام ته بیل سوي ده. نن یک شنبه ده، د تلیا میزان 9 د اکتوبر لومړۍ نیټه. خبرونه په خبرونو پیلېږي. په هند کې د افغانستان سفارت سرلنن څخه د خپل ورځنیو فعالیتونو د بندولو د پریکړې خبر ورکړی دی. دغه سفارت په یوه اعلامیه کې چې تیره شپه خبره کړې ویلي، په داسل کې چې دا پریکړه د ډیر خپګن وړ ده، خو د افغانستان او هند ترمنځ د تاریخي اړیکو او اوږدمهاله ملګرتیا په پام کې نیولو سره تر غور وروسته سوې ده. په اعلامیه کې ځینو ټکو ته هم اشاره سوې چې د سفارت د بندېدو اصلي دلایل ګڼل سوي دي. یو د کوربه هیواد د ملاتړ نشتوالی، د دې سفارت څخه تر حد زیات توقعات، د پرسونل او سرچینو کموالی. په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت ویلي، د سفارت ټول ملکیتونه او تاسیسات به د کوربه هیواد محافظتي واک ته سپارل کیږي. سفارت د ډیپلوماتیکو کارکوونکو ترمنځ د داخلي شخړې او اختلافاتو اوازې رد کړې دي. تیره جمعه د هند رسنیو د حکومتي سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې په هند کې د افغانستان د سفارت ټول فعالیتونه وروسته له هغې وځنډول سول چې د افغانستان سفیر فرید مومنځی او نور عالي رتبه ډیپلوماتان اروپا یا هم د امریکا متحده ایالاتونو ته د پناه اخیستو لپاره له هنده ووتل. د هند په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری له طالبانو د جولیا پارسی، نیدا پروانی او نورو هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې د دې پوینه له همداسې بې عدالتۍ سره مخامخ دي. میرمن امیری تیره شپه په خپل ایکس شبکه کې لیکلي، په داسل کې چې د افغانستان نیمایي نفوس حذف کیږي او د ډار یا هم جبر کلتور حاکم وي، طالبان دا ادعا نسي کولای چې د افغانانو ژوند بهتره سوی دی. د ښځو د خودجوش حرکت غړو ویلي چې طالبانو د دوی یوه غړي جولیا پارسی او د هغې زوی تیره چهارشنبه په کابل کې ونیول. ویل سوي نیدا پروانی د هغې میړه او زوی د برج اسمبلی پر 28مه په کابل کې نیول سوي دي. ځینې نور فعالان لکه رسول پارسی، متیولا ویسا، مرتضی بهبودی لا هم د طالبانو په توقیف کې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په کابل کې د کاج پر ښوونیز مرکز د حملې د کال پوره کېدو په مناسبت ویلي، دوی د دې پیښو د قربانیانو د کورنیو غړو او اغیزمنو څو کسانو تر څنګ ولاړ دي. یوناما تیره شپه په خپل ایکس شبکه کې لیکلي، تیر کال په دغه مرکز په حمله کې 45 کسان مړه او 114 نور ټپیان سوي وو چې ډیری یې هزاره ښځې او نجونې وې. تیر کال د تلیا میزان پراتمه په داسې حال کې چې په کاج ښوونیز مرکز کې د کانکور ازمیشتي ازموینه روانه وه، انتحاري حمله وسوه. د دې پیښو د قربانیانو د کورنیو غړو ویلي، طالبانو تر اوسه د هغې پیښه په اړه د سویو څېړنو نتیجې له دوی سره نه دي شریکې کړي. که څه هم د داعش ډلې د کاج پر ښوونیز مرکز د برید په اړه څه نو ویلي، خو د طالبانو حکومت ادعا کړې چې دا برید د داعش ډلې کار دی. د ترکیې یو لوړ پوړی چارواکی وایي یوه ځانمرګې بریدګر پلازمین انقره کې خپله منفجره وسیله چاودلې او دوه پولیس افسران یې چاپیان کړي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یرلیکایا په خپل ایکس شبکه کې لیکلي، دغه چاودنه نن پر ځای وخت د سهار 9:30 بجې د کورنیو چارو وزارت له ودانۍ د باندې سوي ده. یرلیکایا ویلي، دویم ترورست له پولیسو سره د ډزو په نتیجه کې وژل شوی. دا حمله څو ساعت مخکې تر دې وسوه چې پم کې وه د ترکیې پارلمان د اوړي تر رخصتي وروسته خپل کارونه بیا پیل کړي. پاکستانی چارواکي وایي چې تحریک طالبان پاکستان نن سهار په پنجاب ایالت کې د پولیسو پر یوه ماموریت په حمله کې یو پولیس افسر وژلی او درې نور ټپیان کړي دي. د دوی په وینا د سختو ډزو په نتیجه کې دوه تنه حمله کوونکي هم وژل سوي دي. د ترورزم ضد پولیسو ویان عمران نواز ویلي، په میانولي ولسوالۍ کې د ډزو تر تبادلې وروسته سیمې ته اضافي ځواکونه ورسېدل او د پولیسو دغه تر ټولو لوی ماموریت یې کلابند کړ. نواز وایي، تیره نیمه شپه په عیساخیل سیمه کې پر دې ماموریت له 10 تر 12 پورې حمله کوونکو حمله وکړه. د ده په وینا، یو حمله کوونکی په ټپي حالت کې تښتېدلی او د حمله کوونکو د موندلو عملیات روان دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د اوکراین هوایي ځواکونو نن ویلي چې د دوی د هوایي دفاع دستګاوو د ډیر شو هغو بې پیلوټ الوتکو له ډلې چې روسیې تیره شپه د اوکراین پر فضا توغولې وې، 14 یې ویشتلي دي. د رویټرز خبري اجنس د راپور سره سم د چیرکاسی والي ایهور تا تابوریتس نن په ټلګرام کې لیکلي چې دغه بی پیلوټ الوتکو د اوکران پر دې مرکزی سیمه حمله کړې و چې په مانشار کې صنعتي تاسیسات وشتلې دي. د دې په وینا په پیښه کې یو تن ټپي شوی او په یو زیرمه کې چې غلجات پکې ساتل کېدل اور لګېدلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د لګښتونو یو لنډمهاله لایحه تصویب کړې چې د امریکا د حکومت ادارې د 15 ورځو لپاره خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړل سي. له دې سره له اوکراین سره د امریکا د متحده ایالاتونو د نوي ملاتړ مخه ډپ کیږي او د امریکا د حکومت د ځینو برخو د تړل کېدو مخه نیول کیږي. د ډیموکرات او جمهوری پال ګوندونو غړیو په ګډه پرونه وخت د دې لایحې ملاتړ وکړ او تر نیمې شپې مخکې د توشیح لپاره ولسمشر جو بایډن ته ولیږل سوه. دا سازو جرګې دا کار یوازې 2 ساعته وړاندې تر دې وکړ چې ټاکل سوې وه د بودیجې د نه منظورېدو له کبله د فدرال حکومت ځینې برخې وتړل سي او په میلیونونو مامورین او نظامی پرسونل یا وزګار سي یا هم د معاش له اخیستو پرته کار ته دوام ورکړي. دا سازو په جرګه کې د جمهوری پال ګوند د غړو ترمنځ د اوکراین د نور ملاتړ مخالفت په زیاتېدو دی. د کانګرس مشرانو ژمنه کړې چې پر دې موضوع به په راروانو اونیو کې بیا له سره جرګه کیږي. ولسمشر بایډن د اوکراین لپاره د 24 میلیارد ډالرو په ارزښت د نورې مالی مرستې غوښتنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د 2022 کال له فبروري میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، اوکراین ته د 133 میلیارد ډالرو په ارزښت تسلیحاتي او بشري مرسته لیږلې ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری پر اساس 3.5 میلیونه افغان کډوال په ایران او 3 میلیونه او 200 هزار په پاکستان کې میشتي، خو د دغو کډوالو په منځ کې کم شمېر یې ثبت یا راجستر دي. نن په دې خبرونه کې چې زه عصمت ساروانی وړاندې کوم، د کډوالو په موضوع له خپلو درنو ملبنو سره خبرې کوم. په ایران کې د هغو افغان کډوالو شمېر چې د ایران حکومت د مهاجرت ځانګړي کارتونه ورکړي 250 زره او په پاکستان کې 1.3 میلیونه دی. د ملګرو ملتونو پر اساس په وروستیو 2 کلونو کې پاکستان ته شاوخوا 650 زره افغانان کډوال شوي دي. ایران هم وایي چې 2 میلیونه افغانان په وروستیو 2 کلونو کې ورغلي دي. د ملګرو ملتونو پر اساس حاضر دمه 3.5 میلیونه افغانان دننه په خپل هیواد کې بېځایه دي، خو له 2020 میلادي کال را وروسته تر 1 میلیون ډیر نور کورنۍ بېځایه شوي، خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي دي. همداراز په یاده موده کې 1.6 میلیونه افغان کډوال د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ په مرسته له ګاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته ګرځېدلي دي. په همدې حال کې د پاکستان حکومت تازه اعلان کړی چې له خپلې خاورې ټول غیر قانوني کډوال، یعنی هغوی چې اسناد نه لري، باسي. د پاکستان د لنډمهاله حکومت د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس چیلانی د پنجشنبې په ورځ وویل هغه افغانان به نه ایستل کیږي چې په پاکستان کې ثبت شوي او د اوسېدو اسناد لري. تر دې مخکې د پاکستان موقت صدر اعظم انوار الحق کاکر هم ویلي وو چې حکومت غیر قانوني کډوال نیسي. د ایران د کورنیو چارو وزیر هم تیرونه خبري اعلان او ته وویل چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر 15 میلیونو ته رسیدلی او دوی نور غیر قانوني کډوال نشي منلی. له شاوخوا 4 لسیزو راهیسې افغانان پاکستان او ایران ته د کډوالو په توګه پناه وړي، او ډیری افغان سیاستوال وایي چې دا دوه ګاونډي له کډوالو څخه پر افغانستان د فشار په توګه کار اخلي. په روانه خبرونه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت او په سیاسي حالاتو یې د سپاره لغپلو درنو ملمنو سره خبري کو. زموش ملمانه دي د افغانستان د ملي جمهوري غشتونکو ګوند مشر او مؤسسه عادله بهرام نظامی، د نړیوالو اړیکو شنان او په مسکو کې پخوانی ډیپلومات غاوس جان باس، او د سیاسي چارو نظر خاوند او شنان شفیق همدرد. لمړی شاخله جان باس، کته سیرته وای چې افغانان له 40 کلونو راهیسې گاونډو یو هیوادونو ته مهاجرت کوي، سره له دې چې هلته نور ورته هرکلی نه ویل کیشي، خو بیا هم افغانانو مهاجرت ته دوام ورکړی دی، دلیل څه کېدای شي؟
که دلایل خو مختلف دي. متاسفانه چې په افغانستان کې کړکیچ اوږد شو، څه د پاسه څلوېښت کاله خارجي یرغلونه وشول په افغانستان کې، داخلي تنګلتیاوې په افغانستان کې شتون درلوده. متاسفانه عوامل یې ډېر زیات دي، په شمول د سیاسي، نظامي، اقتصادي او نور عوامل چې د دې باعث شوي دي چې افغانان په ډېرې خواشنۍ سره دا وایم البته چې خپل وطن پرېږدي. اوس مهال چې افغانان دغه دوه کاله اخره چې د افغانستان نه وځي، د دې دلایل څه دي او ګاونډي هیوادونه د افغانستان په هغو پناه غوښتونکو چې دې هیوادو ته ځي هغو سره کوم چلند را شروع کړی؟ اول که وګورو دننه په کور کې په افغانستان کې چې هغه ډله حاکمه ده، هغه ډله چې حاکمه ده چې ځان ته امارت اسلامي وایي، او دوی د دې ادعا لري په ټوله دنیا کې د سهار نه تر ماښامه چې موږ په افغانستان کې امنیت برقرار کړی دی، شریعت هم طالبانی جاري کړی دی، او ټول انسانان په افغانستان کې د دوی په وینا خوندي دي. نو بیا پوښتنه پیدا کېږي چې که داسې اوسېږي چې دونه انساني شرایط برابر دي، داسې رفاه وجود لري او امنیت شتون لري، نو دا په میلیونها انسانان ولې د افغانستان نه وځي؟ نو دې نه ښکاري چې
ډېر مننه جانبا صاحب، تاسو دواړه عوامل یاد کړل چې هم سیاسي دي او هم اقتصادي عوامل سبب شوي دي چې افغانان لا هم مهاجرت ته دوام ورکوي. همدرد صاحب، ستاسو نظر سره دی و ودونکو نظر به در سره شریکم، لوغوی سره تاسو تمره موافقه است. شریف الله همت وایي و افغانان مجبور دي ځکه په وطن کې ورته د کار زمينه نشته، خلک له غربت یعنی له بیوزدی د کړیږي هڅه کوي ترڅو د شژوند په مخه گاونډیو هیوادونو ته مهاجر شي، خو لبد مرغه چلته زورول کیږي. تاسو له دوی سره څومره موافقه یاست؟ د اقتصادي انګیزه ډیره قوی ده او سیاسي د افغانانو په مهاجرت کې.
سلامونه تاسو سروان صاحب، تاسو ملمنو قدرمنو اوریدونکو ته مو زه فکر کوم دا دواړه مسائل چې تاسو یاد کړل دا به دي کې رول لري. هم سیاسي موضوعات دي ځکه د تیرو دوو کلونو راهیسې چې کوم مهاجرتونه یا کډوالي شوې ده، په هغې کې تر ډېره حده پورې هغه د پخواني نظام نظامي کسان وو یا هغه په اداراتو کې ملکي کسانو چې کوم وظیفې درلودلې هغوی مهاجر شوي دي ګاونډي هیوادونو ته. یا
جمهوری نظام په وخت کې هم افغانان مهاجر کېدل، هم ایران ته تلل، هم پاکستان ته.
خو اندا کچې تر دې هدا پوري نه و. زه فکر کوم په تیر دوه کلونو کې ډیره شوې و. او دوه مسله چې دا غي اقتصادي ده، تاسو ګوره په تیر دوه کلونو کې ډیر کارونه چې په افغانستان کې ودرېدل، د افغانستان اقتصاد له زور سره مخ شو، ډیرو ملکی ادارو کې چې خلکو کارونه کول یا نظامی ارګانونو کې چې خلکو کارونه کول هغه بیکار شول. نو دغه دواړه انګیزي دی او دغه دواړه لاملونه دی، او زه دغه اوریدونکو له نظر سره بالکل موافق یم.
ډیر سیاته مننه همدرد صاحب. محترم نظامی، ستاسو نظر سره کوم عوامل ډیر رول لري چې افغانان مهاجرت کوي؟
یقینا د افغانستان وضعیت کوم چیرې دغه څول سیزه ورته زیر شو تر کوم چې تاسو خپل خبرو کې وې، همیش د مهاجرتونو تمخ کړی او همیش د بدبختۍ سپه ګوندې هیوادونو کې او په نورو هیوادونو کې په شمول د خپل هیواد سم مخامخ شوې دي. غټ عامل د سیاسي عامل او اقتصادي عامل کې د شمو بتنګ ګوري چې عجزیات او تولار شو، شرایط د ژوند مساعد نه دی په داخل د افغانستان کې، هر وخت په شکل د اشکالو نو خلک د اجتماعي ژوند نه پتنګ غلي دي چې هغه موږ د وړ وړ شان په خبرو کې وړ دي، نه فقط کې غړتي به برقی بیکاری او د هر څه ټول هغه څه دي چې د مجبوری وي غوړ چې یو آرام او سوکاله ژوند ولیدي. نو یقینا چې غټ عامل د سیاسي او اقتصادي مسله ده. نو زه فکر کوم چې هر څومره فکر وکړو بیا هم دغه اغرترین عامل دی، او په جزئیات کې شاید ډېر نور خبرې وي چې زه فکر کوم د دوه پروګرام د توان نه لري په جزئیات.
سلامت اوسئ کوربدن. شغله خاص پاکستان او ایران وایي چې په کډوالو ډېر مصرف کوي او د دوی پر اقتصاد یو اضافي بار دی کډوال. دا خبره څومره حقیقت لري؟
دا خبره واقعیت نه لري. د څو استقامتو لکبله. اول خو دا چې دا هیوادونه که پاکستان دی که ایران دی، دوی په افغان مهاجرینو او نه یوازې په افغان مهاجرینو، مثلا ایران کې د عراق ډېر مهاجرین شته دي، سوریه هم شته دي، نور هیوادونه، دوی باندې ډېر لوی تجارت شروع کړی دی او د دوی نه یوازې خپله اقتصادي ګټه پورته کوي، په دې هیوادو کې مختلفې مافیایي او سیاسي اتل نظامي کړي. تاسو پوهیږئ چې یو تعداد زیات افغانان د سیاسي ګټو د نظامي ګټو د پورته کولو لپاره په د فاطمیون په لشکرو کې مثلا ښکیل شول. همداسې ارزان بیه انرژي د کار چې په مهاجرینو کې د ایران کې د هغې نه کار اخیستل کېږي او مستقیما استثماري یعنی په ضمن د بینالمللي سازمانونه ډېرې لویې مبالغ دوی لاسته راوړي چې هغه د دغه خلکو د دغو مناجویانو باندې نه مصرفېږي، بلکې د دې هېواد مختلفې کړې هغې نه استفادې کوي. د پاکستان وضعیت د دې نه هم بدتر دی. هلته موږ پوهیږو چې په دې څه د پاسه څلوېښتو کلو کې پاکستان ډېر ایالتونه بیخي د رفاه خواته وړل. دغه آسمانی سیلابامیز پیسې چې راسره زیر شوې د مختلفو منابعو،
لیکن هردا خو په مخ کې کلونه کې خصوصا هغه وخت چې شوروي پوځونه په افغانستان کې وس دوی وایي چې هغه
اوسم کاغلی شي بر همدا اوسم بین ملی سازمانونه خیریه سازمانونه همدا اوس هم دې هیوادو سره کومک کوي. کېدای شي کچه به هغه نه اوسیږي، خو کومکونه مالی، بشري، غذایی، نور مرستې دغه پناهجویانو سره پناهغوښتونکو ته کیږي، همدا اوس هم جاری دي. خبره دا ده چې دا هیوادونه لکه مثلا کانادا، امریکا، استرالیا، دا هیوادونه سیستم د منلو د مهاجرین نه لري. دوی مهاجرینو ته په سپکه سترګه ګوري، په کمپو کې ورته ځایونه ورکوي او تور کار پرې کوي یا یې په نورو سیاسي لوبو کې لوبوي. موږ تاسو وینو دغه څه د پاره څلوېښت کاله چې یو ناورین سره مخامخ استو، دا خو د دغو دوو هیوادو او زموږ د مهاجرینو د بد وضعیت نه سیاسي، نظامي او ستراتیژیک سوء استفاده وشوه. دغه دوی من حیث یو وسیلې وګرځېدل د دوی د پلانو د تطبیق لپاره، البته ټول نه، یو تعداد زیادی نور هغه کسان چې هلته ژوند کوي، خو د هغوی ژوند خو انساني ژوند نه دی، په ډېر لوی فشار باندې هغوی هلته ډېر لوی فشار لاندې هلته اخته دي. او دا هېوادونه سره د دې چې د ملل متحد هغه د 1950 کال د کنوانسیون او د 1968 کال د هغه پروتوکول د مهاجرینو هغه امضا کړي دي، الحاق شوي دي، خو مهاجرینو سره هغه څه چلند نه کوي لکه چې بین ملي مقررات دوی باندې دوی هغه ته وکلاف کړي دي چې تطبیق کړي. او هم د تن خپل سیاسي ګټې پورته کوي. دا اوس چې دوی د یو جنگ زرګري طالبانو سره شروع کړ، بیا یې هم په زمونږ په مهاجرینو باندې فشار راوړ چې مهاجرین کاغو، چې مهاجرین غیر قانوني دي، چې مهاجرین دسې دي، چې مهاجرین اسې دي. او دلته منګولو چې دواړه خواو دا اوسنۍ کوم حاکمیت چې دی، دا خو کاملا دمدغه د پاکستان د استخباراتو د کنټرول لاندې دی او دوی ورسره هیڅ هم نشي کولی، حتی تر دې چې زموږ ښځې ماشومان په زندانو کې واچول شول.
ډېره مننه. دا مشکل چې همدې موضوع ته راشم، همدر صاحب که تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ، تاسو فکر کوئ چې مهاجر د ګاونډیو هیوادونو باندې یو اضافي بار دی، او که فکر کوئ چې لکه څنګه چې جان باز صاحب وایي چې دوی له مهاجرو ډېرې ګټې ترلاسه کوي، په ایران کې ارزانه کارګر دی او په پاکستان کې کله ناکله داسې ویل کیږي چې دوی سیاسي استفاده ترې کوي، همدا اوس چې په پاکستان کې په مهاجرو باندې پرې وروستیو کې فشار زیات شونو، داسې ویل کیږي چې پاکستان وغوښتل چې په طالبانو باندې فشار راوړي، خصوصا د ټي ټي پی په برخه کې چې هغوی کنټرول کړي او د هغوی مخه ونیسي. ستاسو نظر څه دی؟
کومونصفانه دې موضوع ته وکتل شي، مهاجرتونه بیا کډوالي او نور هیوادونو ته واغه هم د جنگ لامل و نور هیوادونو ته، مثلا د سوریه کوم بحران چې رامنځته شو یا په عراق کې کوم بحران وو، نور هیوادونو ته لکه ترکیه او دغه ګاونډي هیوادونو ته چې کوم سوریایي مهاجرین ورغلل، یا لکه دا اوس مثلا په اوکران کې چې کوم حالات ته د اوکران کوم خلک چې مثلا اروپا یا نور غربي هیوادونو ته مهاجرتونه کوي، یعنی دا معنا دا ده چې دا صحیح ده چې په هغه هیوادونو باندې چې دوی ورځي ورته مهاجرین، ځکه چې دغه هیوادونو هغه کلنۍ کومه بودیجه چې ده د دوی امکانات چې دي هغه د خپلو خلکو یا د خپلو مسایلو په اندازه باندې، لیکن نور خلک چې ورته راځي بیا خو د مشکل سره مخ کیږي. لیکن د افغان کډوالو په اړه باندې چې په تیرو تقریبا 15 کلونو کې د شوروي تر یرغل وروسته د سور تر کودتا وروسته چې د ګاونډي هیوادونو ته په ځانګړې توګه پاکستان ته لاړل، د دې نه دغه هیوادونو پاکستان یعنی تر ډېره حده پورې د دې مهاجرینو نه استفاده وکړه. دلته کمپونو ورته جوړ کړل، دمدغه کمپونو په نتیجه کې دوی هغه خپلو ستراتیژیکو اهدافو ته دمدغه مهاجرینو په نتیجه کې ورسېدل. څو رژیمونه په افغانستان کې چې دمدغه مهاجرینو چلته ورغلی وو دیغه په واسطه باندې رنګ کړل، نور نظامونه راوستل، د نړیوالو نه په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو نه بې شمېره مرستې ترلاسه کړلې. همداراز د افغان مهاجرین چې دی په پاکستان او په ایران کې، په ایران کې غوتر ډېر هدا پوری هغه بشری ځواک دی یعنی تر ډېره پوری شاخه کارونه کوي، لیکن په پاکستان کې د افغان مهاجرین چې دی بزنسونه لري، ښه کاروبارونه لري، او تر اوسه پوری په کوم داسې خلاف کار کې دوی هلته چې دی هغه ملوث نه دي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم دا وروستي اقدامات چې دی دا د یو سیاسي حل په توګه د دې نه استفاده کیږي.
ډېر زیاته مننه کوروادن محترمه نظامی. د ملګرو ملتو چارواکو اندیشته ښکاره کړې ده چې د پاکستان له دې وروستي اعلان له کبله به شاوخوا 1 میلیون افغانان مجبور شي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. یعنی پاکستان ویلي دي چې هغه افغانان نه پرېږدي نور چې قانوني اسناد نه لري، او د هغو شمېر شاوخوا 1 میلیون دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې خلک شکایت لري چې کار نشته، بیروزګاری ډیره ده، فقر ډیر دی، د دې اثر به په افغانستان څه وي په اوسنیو حالاتو کې؟
یقینا چې دا خبر ډیر دردونکی خبر هم دی، او بدون د دونه متاسفانه افغانستان خلک همیش قربانی دي نورو د سیاستو شوی دي. او نه حالت تم چې پدو خلک ورغلای دی، شاید چې قانوني کډوالم پدو کې په زور ویستل شي، کدی په خپل وطن کې هغه کدی په خپل هیواد کې هغه شرایط ورته مساعد وای چې د ژوند کړلای شوې هم د هر لحاظ موږ د امنیتی لحاظ هم سالور کولای شو. شاید دو کډوال کې داس کسان چې د امنیتی لحاظ به دی په داخل د هیواد کې نارام وي، هل د مغرب خاطر بده دوه هیوادونو ته تللی وي، لید دوی بیرته تاګ یا بیرته ستنېدل افغانستان ته د څو عامل کېدای شي چې دوی ته ډیر د درد وړ خبره وي او ډیر ورته خطرناک وي، چې هم د امنیتی لحاظ او هم د اقتصادي لحاظ. چې وخت چې په افغانستان کې کار نشته دی، نو په خپل داخل د افغانستان کې شاید ډیر مشکلات منځته راشي، چې هغه مشکلات خو همیش په افغانستان کې موجود و لګبنو رم سدیا بیا زیاتی. ی اما زه فکر کوم چې بیا په ټول ما موضوعاتو کې سړی دقیق شي، دلته سیاسي خبرې دي او بیرته د خبرو اترو د طریقه دا مسله حل کېدل ایم شي، اما تنه په پاکستان کې نه افغانان یا افغان ماجر په ټولو هیوادونو کې د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي. په سر د دوه ملل متحد کمشنری د ماجرو د برخه خاص پروګرامونه یا خاص پلان او برنامه ورته هم ورته لري، نور نهادونه دي چې د دوسه کومک نه دی په چابوچ کې کیونه د بوج خبر دلته مایستر تللی شي. ځکه مخته هر هیواد دوتم آماده دی چې شاید منفی د افغانان نور کډوالم دی ته ورشي، اما داسې نه دي چې صرف باید ټول فشار په افغانان باندې ای بای بیا ته تاک اول خپل دیتا ډیر سخت مشکلات به مایستر راشید وم چې په یوه وخت کې کار نه واځي خبره ده چې بیا به مشکلات دو چند سه چند زیات وي، چې دا ز ایت دا تصور یې نشم کړای چې د ټول بیرته هلته افغانستان ته ولاړ شي او هلته به دې په قرار ژوند وکړ. خیواله د افغانستان او تلی د نوازي خبره ده چې غټ پرابلمونه نه د په مخ کې وي او دې به ډیر ستونزې سره مخ شي.
ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د ملي جمهوریت غوښتونکو ګوند مشره او مؤسس عادل بهرام نظامی، د سیاسي چارو نظر خاوند شفیق همدرد او د نړیوالو اړیکو شنانده او په مسکو کې بخوانی ډیپلومات غوث جان باز. د فیسبوک له لارې ځینو اوریدونکو د دې موضوع په اړه نظرونه څرګند کړي دي چې یو هم نومې نه دی لیکلی دی. خیر، یو اوریدونکو لیکلی دی وای بس دوی سره همداسې په کار دي، منظور مهاجر دي چې وی ځبروي، دا موږ څه په وطن کې پراته نه یو، موږ سره څه شي وی دي په وطن کې قرار ناست یو. بل اوریدونکو ګل پیروز غلام علي لیکلی دی وای زه خپل دا نظر لرم چې په افغانستان کې د پاکستانیان او ایرانیانو سره ورته چلند وشي، لیکن وګړي خو په افغانستان کې مهاجر نه دي. بل اوریدونکو مو اس مراد امین لیکلی دی وای اصلا خبره ده چې افغانان مجبور دي چې لاړ شي او دا هیواد پریږدي او هلته د مجبوریت او دردناک وخت تیر کړي. اوس الحمدلله افغانستان د اوسېدو لپاره ښه هیواد دی، خو د کار لپاره مشکلات ډیر دي. دلته پشمار خلک کار لري، نور نو نه څوک کار لري او نه ورته کار څوک ورکوي. یعنی د بیکاری موضوع دوی مطرح کړی دی. جان باسب، مخکې تاسو ویل چې دا د پاکستان او طالبانو جنگ هم زرګری دی، لیکن په ورستوي کې موږ ولیدل چې کله د ټي ټي پی په سر د دوی ترمن جنجال راغی، خصوصا کله چې په چترال کې د ټي ټي پی لوري حمله وشوې، نو ورسره جوخت تورخمی بند کو چې تر اوسه پورې لا د لارې سم خلاص نه دی سوداګرو په وینا. او لبل خو په پاکستان کې په مهاجر باندې فشار ډیر زیات شو، پر لپسی ونیول شول، بندیان شول، ځنی ویستل شول. نو فکر نه کوي چې دا خبره تر دې ور زیاته ده؟ یعنی د دوی اختلاف ژور دی، د طالبان او د پاکستان، او په نتیجه کې افغان مهاجر قرباني کیږي.
از تاکید کوم په دې چې د پاکستان او د طالبانو په منځ کې د کملانجه په اصطلاح چې روانه ده، دا زرګري جنگ دی. طالبان کاملا متی او کاملا د پاکستان د نظامیانو او د استخباراتیانو د تاثیر او د مدیریت لاندې دي. دا چې دوی اصلا نشي کولای یو حرکت،
لیکن فکر نه کوم چې ټول به داسې نه وي. ممکن سینې په کې وي. د پاکستان د صدر اعظم وروستۍ مرکه کوم اوریدلی وي، هغه وایي چې طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي. اشاره یې دې ته ده چې ځینې ورسره مني، ورسره موافقه لري، خو ځینې نور بیا په خپل سر دي. دا هم ویلي دي چې ظاهرا د طالبانو یو تحریک دی، لیکن په عمل کې دغه سینه ده چې مشر وایي هر ځای خبرینه عملي کیږي.
اساس خبره په ځای ده. دا اصل دی چې هغه یو استثناء کې دی، شي خو استثناء د سی یو عمل دی چې قاعده نه منتفی کوي. وخت چې موږ وایو طالبان، طبعا چې موږ هغه د دوی هغه فوقانی په اصطلاح چارواکو سره مخامخ تو، لکه زغوانو هم چې طالبان د یو سازمان په حیث نه ده انفرادی اشخاص پایس کې دی، چې په دوم رادو کې په دریم رادو کې ډیر افغانیزه طالبان اوسې کې چې هغه افغانی ملی فکر لري. زه دا نه منتفی کوم، خو هسته د طالبان هغه فوقانی ردی د طالبان دا کانن پاکستانی زیدی دوی پاکستانی تفکر لري. لکه زه تاسو ته د نننی ورځ یو مثال درکوم. یو څوک دی په نوم د قهار بلخی، دا څوک ځانته د بهرنیو چارو د وزارت نطاق وایي. دغه نطاق نن اعلان وکړ چې د پاکستان په بلوچستان او پښتونخوا کې چې کومې چاودنې شوې دي، دې ته موږ تسلیت وایو او موږ پکې لاس نه لرو. ښه، دوی زموږ هغه تاریخي دایره د پښتونستان او د بلوچستان چې موږ د خپل خاوره ګڼو، دې ته شاکرا دی په لغته اواله که دا پاکستانیان نه دي کاغلی شوی. دا څوک دغه نن تاسو لاړ شو، دغه نن، دغه اوس، دغه شیبه د دوی سایت ته وګوري د دې اعلامیه. په دې توګه
تاسو وایئ چې دوی وایي چې بلوچستان یا پښتونخوا د پاکستان خاوره ده، منظور هم دا دی؟
بالکل.
نو دا خو د پخواني حکومت هم دغه خبره کوله، ولی نن ویل چې نو بخښي پخوانی حکومت هم دغه سیمو ته پاکستان وایي، نن ویل چې د طالبان، ولې نن ویل چې نن ویل چې د طالبانو شورا مشران په پاکستان کې ناشتي او کټم منظورو.
بله بله، ګوري مخکنی زموږ حکومتونه همیشه دې ته اشاره کړې ده او هغه هوښیار خلک وو، کولی شو چې لس ګونه انتقادونه پرې وکړو، خو سیاست باندې پوهېدل
نه بېرته هماغه خبره شوه. تاسو زما په خبره لکه چې پوه نه شوي، زما په خبره لکه چې پوه نه شوي، مال هغوی هم همدغه سیمو ته پاکستان وایو. نو څنګه ډاکټر چې وایي د طالبانو مشران په پاکستان کې ناشتي، هغوی په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ناشتي؟
ګوري کله کې نوم اخیسته اوسیږي د منطقې، حتمانه ویلي دي چې پېښور یا مثلا کویټا یا یې ویلي دي جوران هغه کرخ د هغه کرخ د کرخ هغه خوا شبیر څه ویلي دي کوي.
خیر مننه، مو به ګورو چې د نورو ملمنو نظر پام دی اړه سره هم در صاحب تاسو
مسئول مقامات او شبیر صاحب مسئول مقامات او چې هغه نطاق د بهرنیو چارو وزارت اوسیږي، نطاق د ولسمشر اوسیږي، یعنی رسمي موزیګيري اعلانيږي د دغه دوو نطاقانو هغه ابدا نه دی ویلي پاکستان.
مننه خیر، د ډیورن په برخه کې سعید، لیکن نور به مشغل چي د افغانستان کنسولګری د پاکستان په پېښور کې د پاکستان په کوټه کې. خیر همدر صاحب، کله دې موضوع چیر شو د ډیورن موضوع؟ په دغه بل اصلي سوال چې مال همدر صاحب څخه درلود، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ منظور می داو چې پاکستان چارواکي کله چې غواړي په طالبانو باندې د ټي ټي پی په خاطر فشار راولي، نو ځکه دوی په مهاجرو باندې فشار راوړي. د دوی او د طالبانو ترمنځ د ټي ټي پی په سر اختلاف دی او قرباني افغان مهاجر دي.
دا ډېر عميق او ژور مسله ده. کله چې بدبختي دا و چې څوک چې د پاکستان په ټریننګ کمپو کې وو، وغه چې افغانستان تر ټولو ورانکاری کوله، لکه مثلا مجاهدین او د اوسنی حاکمان، وغه د افغانستان یو ځلې یو ډول ښکارې ده. لیکن کله چې هم دغه خلک بیا مثلا قدرت ته راغلل، بیا له دې ځنه مثلا د ارګ د افغانستان پاکستان او دوی ته بل ځلې ښکارې، ځکه هغه اصلي چیرې د پاکستان بیا تاسو د کابل نه لیدل شي. ګوري دغه اختلافات چې وو د د سبغت الله مجددي حکومت چې وو دا په پاکستان کې جوړ شو او کابل ته دسان شو، د استاد برهان الدین رباني حکومت چې هغه په پاکستان کې جوړ شو کابل ته ولېګل شو، او تر هغه وروسته موږ دغه اختلافات ولیدل. په خپل د ولسمشر حامد کرزی چې وو دا په موټرسایکل باندې دغه د کوټه د لارې داسې روزګان او د زاینو تراغی، او دغه سم مسائل چې دا یو داسې تاریخ ته کپسولار شي، دغه د شاشوجا د وخت نه راوخته تر اوسه پوري دا مسائل شته دي. خبره دا ده چې اختلافات شته دي، د دې نه سړی سترګې نشي پټولای، لیکن دا اختلافات چې دي هغه په ډیټیټه سطح کې دي، تر یو حد پورې د رهبرۍ په سطح کې هم ځینې کسان شته دي چې د پاکستان سره تضاد لري. په پاکستان چې په تیرو تقریبا 150 کلونو کې په ځانګړي توګه د دغه تحریک د مشرانو یا د دوی د ډیپلوماټانو یا د دوی د چارواکو سره کوم چلند وکړ، نو هغه د دوی په ذهن کې شته دی. او د دوی دغه د پخوانی چارواکو مرکه کته سو ویني، په ځانګړي توګه د هغه د عبدالسلام ضعیف مرکه چې په دې ورستیو کې خبره شوې ده، د دې نو واضح سرګندېږي چې اختلافات د وسنی حاکمیت او د په بخانه سره د پاکستان ترمابان شته دي. لیکن په دې کې هیڅ شک نشته دی چې په وسري نظام کې د پاکستان ډیر خواخوږی شته دي، استخبارات شته دي، او د دې ثبوت دا دی چې په دې تیرو دوو کلونو کې د ټي ټي پی هغه ډیر مهم کمانډانان چې وو هغه په افغانستان کې ترور شول، نو خو تر اوسه پورې د دوی کومه دایا چې ده، د دوی کومه فکر چې دی پیری اساس باندې دوی نشي کولای چې د ټي ټي پی په وړاندې باندې کوم اقدامات وکړي، ځکه
د دوی په دې صفوفو کې دا خبره ډیره عامه ده چې دوی خپل په خوانی نظام د وسړي په واسطه باندې چې دوی رنګ کړ نو څنګه کولای شي چې بل چاته د دې ایدیالوژي خلاف داسې یو کار وکړي چې دا مشران چې شل کاله د دوی سره وګه په وګه جنګېدل
مسله پخپل ځینې په پاکستان کې ملت پال ګوندونه او دوغی مشران هم دا خبره کوي وای کوم شی چې تاسو په افغانستان کې غوښت نو اوس نتیجې وینې تاسو دوی وای چې دا دی یعنی پخپل حکومتونو باندې یا پخپل پوځیانو باندې دا انتقاد لري دا د دوی انتقاد څومره په ځای دی
بالکل په ځای دی ګوره د دې انقلاب نو ورسته چې دوی دلته د غرب کوم غوبل چې روانو په دې ترڅ کې چې دوی کوم کمپونه دلته جوړ کړل د مدرسو په نامه باندې خلک دلته روزل د دوی د ذهنونه ورته مینځل نو خبره دا ده چې د دې په ترڅ کې کوم ایدیالوژي دوی چې دا خپروله دا ایدیالوژي چې د عمومي وي ایدیالوژي ده دا داسې نه و چې دا ایدیالوژي تنه په دې کې مثلا پاکستان مطرح یي په دا عمومي و افراطي اسلامي ایدیالوژي و چې اوس هغه د پاکستان د نن او هغه سیمو ته چې اوس پاکستان حاکمیت پکې لري په ځانګړې توګه د قبایلي سیمو کې او تر ډیره حد پورې د دوی تر کنټرول لاندې بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې ډیر عام شوه د دلته تقریبا په یعنی د یو لک په شاوخوا کې مدرسې جوړې شوې دي او دا مدرسې تر ډیره حد پورې یعنی د ایدیالوژي او د اړولو او یعنی دا غسی یو نوې فکر ورکولو هغه د منبې دي نو په دې اساس باندې اوس هغه خلک د پاکستان په جامعه کې چې دی هغه خوار شوی دی هغه وایي چې که په زور باندې مثلا یو حکومت مسکوریدل شي پنځوس هیوادونو تماتي ورکول شي یو ایدیالوژي نو هغه پاکستان ته څنګه ماته نشي ورکولای هلته څنګه اسلامي نظام نشي قائمولای نو زه فکر کوم دغه مشکل تر ډیره حد پورې د ټي ټي پی چې د پخبل د پاکستان په دننه کې او هغه څه چې د پاکستان استابلیشمنت په دې تیرو تقریبا سلويختو کلونو کې مثلا د خپل ایدیالوژي د خپل استراتیژیکو اهدافو لپاره د افغانستان لپاره او د هند لپاره په کشمیر کې وکړول نن هغه ایدیالوژي د قرار په پاکستان کې هم چې د هغه مخ په لوړه باندې روانه ده نفوس کې خلک تل تشته دي بستر سازي تیار حالت ورته شوې ده نو زه فکر کوم چې دا د دوی مشکل چې دی د ټي ټي پی سره چې دی دا تر ډیره حد پورې د جامعې نیولې ده ډیر خلک یعنی اوس هم په دې فکر کې دي چې دوی هم په دغه سیمو کې اسلامي نظام غواړي او د دې لپاره په خپل دغه پخوانی د عمران خان حکومت چې وو د فایز حمید چې وو د افراطی خلکو تر ډیره د پوری کار ورته وکړ د دوی سره خبرې وکړلې د خلک را وستل او تر ډیره حد پورې په دې قبایلی سیمو کې دمدغه سیو نظام در اوستلو د پاره چې دغه کار کاوه لیکن دا چې چون د غرب د ګټو سره د سر نه لگاوه نو په دې اساس باندې هغه حکومت تمړنګ شو فایز حمید هم کورته ولېګل شو او هغه پروسه چې د پټاپه باندې ودرېدل او اوس د ایسای هغه رادیکال هغه افراطی ډله چې د ټي ټي پی تر شا ولاړه ده او د وسنۍ حاکمانو سره هم د افغانستان چې د تماس لري او دغه فشارونه د وسنی دغه کوم استابلیشمنت چې د پاکستان چې په دوه برخو باندې وشل شوې دی په دې باندې هم ډیر شي ویدو زه فکر کوم دا موضوع ډیر عميق ده
بله صاحب ډیر مننه
موږ په دې باندې تقریبا برخه وکړو باس وکړو زه فکر کوم نتیجې ته رسیدو
سلامات اوسه کور ودان محترم نظامی د دې مهاجرو مسله چې مخکې هم تاسو په یو شکل سره ورته اشاره وکړه یوازې په ایران او پاکستان کې نه ده په ځینو نورو نږدې هیوادونو کې هم ده یعنی له هند رانیولې تر ترکیه پورې هلته هم افغانان ځورول کیږي خصوصا په ترکیه کې پر لپسې نیول کیږي او افغانستان ته استول کیږي کدی ایران او د پاکستان کې له مهاجرو سره د چلن له سیاست سره وتړو لیکن په ترکیه کې بیا څه دلیل کېدای شي چې افغانان نیول کیږي او استول کیږي افغانستان ته
ډیره زیاته مننه ډیر زه په خپل لام په دغه مسله باندې ډیر وخت چې ورته ډیر شم دلته د دوستانو سعوده د افغانان څخه کله چې په دغه مسله خبرې کوم وی چې کله افغانستان او د ترکیه اړیکو ته په تاریخ کې وکتل شي ډیر ښه اړیکې وي او ډیر صمیمي وو تقریبا مو بچ بود اگه 2013 کال که کلا بچ ترکیه تراغ لودهی با غازی امان الله خان ده وقت خبر یاد اول وی به چې نه د ترکیه په جنگ کې افغانان د مقصدیر کومک کړی دی او ډیر قادر د افغانانو کېده، اما متاسفانه په دورسته کې دلته ډیر بد چلند کی، ډیر بد چلند کی چې هیڅ کله ما داسې یو څه نه ولیدلې، او په زور جبران اقامې ابطالي او جبران د ترکیې نه ایستل کی. دا علت یې بیا د افغانانو په خپلو کتو کې چې کله ورسه پوښتنه دي کو چې دلته به خصوص به دا علت څه وي، موږ خو ډیر هغه کړي دي ښه روابط هم لرل. یو عامل دا ښایي چې ډیر غیر قانوني خلک دلته داخل شوي دي، او دلته باعث د نارامۍ د ترکیې کې یي او ترکیه کې ځینو
جرمونو کې افغانان شکل دید کله داسې راپورونه شته؟
ما دم دغه مسئله تر تللم ځینې وخت داسې ویل کی چې په استانبول کې ځینې غیر قانوني کارونه د منستر وړي، ځکه غیر قانوني غړي او غیر قانوني مسایل مخې ته وړي. خو دا کېدای شي چې دا مسایل که داسې کوم مسایل وي د خبرو او د ډیپلوماتیک مسایلو د لارې حل شي، او دا مسله هغه تفکیک شي چې دلته څوک ګنهګار دی څوک نه دی ګنهګار. خو دلته خو لامده وچ ټول سوځي، او ځینې وخت به دا خبره مرسکی چې شاید او ډیر وخت دا ویل کې چې په افغانستان کې آرامي ده، تاسو کله چې خپل وطن ته ولاړ شئ، دا چې کار زمينه تاسو ته مساعدي که نه مساعدي تاسو باید خپل وطن ته ولاړ شئ. نو عملونه یې بیا هم یوه برخه سیاسي کېدلی شي چې شاید سیاسي عامل وي چې دلته
هم بله پوښتنه د ترکیې د افغانانو په ارتباط له تاسو څخه وکړم. داسې ویل کېږي چې ترکیې ته چې کوم افغانان تللي دي، یو خو یې اکثریت بې اسناد نه دي، یعنی اکثریت په ویزو تللي دي، یو شمېر یې البته لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه هغه به بې اسنادو له ایران اوښتي، لیکن اکثره د دې لپاره نه دي تللي چې هلته واوسي او پاتې شي، دوی اروپا ته ځي. آیا ترک چارواکیم په دې پوهیږي چې دوی خو دلته نه پاتې کیږي، نو بیا یې باید ولې ونیسي او بیرته واستوي؟
هغه کسان چې قانوني د ترکیې نه بیرته وزي اروپا ته یا امریکا او کانادا طرف ته، هغوی اسناد په لاس لري، د هغوی سقطا خلاف چلند نه کیږي. اما هغه کسان چې د غیر قانوني بیرته قاچاقي غواړي د ترکیې نه مهاجرت وکړه، د هغو مخه سل په سله کې نیول کیږي. تر اوسه پورې داسې نه ده شوي چې د چا اسناد په لاس کې وي دو چې دی د ترکیې نه وزي او هغه خلک وباسي. چې دلته مختلف حالتونه دی او مختلف خبری دی، اما مطلق تا قانونی مسئله که چه دی قانونی مهاجرت که بیرته در ترکیه نوزی اغو سه هست دستی کم چلند نده شوند، سرش در اغو چه چاپی وزی در دو سه در چلندونه کیگی.
بله ډیر زیات مننه جناب صاحب. د پاکستان په ارتباط هم ویل چې تر یو حده پرې سیاسي انګیزه هم پکې شامل ده چې په افغان کډوالو فشار راوړل کیږي، لیکن په ایران کې چې تاسو هم اشاره وکړه چې ایران ارزان کارګرو تم ضرورت لري، د دغه هیواد د کورونو چارو وزیر تیرونی خبریالانو ته ویل چې په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 15 میلیونو ته رسیدلی، او ایران نور غیر قانوني کډوال هغوی چې دوی اسناد نه دی ورکړي هغه نشي منلی او خپل هیواد تستنوي، او تقریبا هر ورځ مشاورو چې په زرګونو افغان کډوال د افغانستان په بندرونو کې افغانستان خواته سپاري. هم ستاسو په نظر د ایران د اقدام دلیل څه کېدای شي په اوس وخت کې له طالبانو سره هم ظاهرا ښه روابط لري؟
کله چې د مهاجرینو موضوع رامنځته کېږي، دلته کوربه هیواد چې کنوانسیونونه امضا کړي دي او هیوادونه دې کنوانسیونو ته او دې میثاقو ته الحاق دي، هغه مکلف دي چې د دغه قوانینو دغه بین ملی قوانینو په چارچوب چلند وکړي. بل هر نوع چلند دا تخلف د کنوانسیونو دی. نو تر یو بریده کېدای شي چې هغه کسان چې مثلا د کنوانسیونو د مقرراتو یا د نورمونو موازینو سره په ټکر کې اوسیږي، زیاتره هیوادونه کوشش کوي چې دا خلک د هغوی د وضعیت ته په کتو هغوی برابر کړي دغه مقرراتو ته، یعنی بشر دوستانه برخورد ورسره کوي. اکثرا په اروپایي هیوادو کې دغسې چلند شته. متاسفانه چې په داسې مغرضو ګاونډیو کې لکه ایران او پاکستان موږ د دې انتظار نه لرو، تر دې چې ځینې دا ګاونډیان ځان ته ډېر متمدن وایي، تاریخ په یادوي، په داسې حال کې چې یعنی په عمل کې داسې نه دي او دوی غالبا ډېر نا انساني غیر بشری برخوردونه کوي او ډېر مجبورو پناهغښتونکو ته چې افغانان یې په سر کې دي. خو اصل خبره دا ده شبر صاحب چې ملامت طالبان دي، تاسو بیا وایي چې زما مینه نشته د طالبانو سره، نو زما دغه مینه به د کومه شي چې دغه حاکمې ډلې د لاس زما وطنداران هر ورځ خپل وطن پرېږدي او دوی ځي په ملي استیژونو کې وایي چې ما امنیت ټینګ کړی دی، ما نه پرېږم شریعت پلی کړی دی، ما نه پرېږم دا کړي هغه کړي، په داسې حال کې چې ټول دروغ دي. امنیت اوسېږي انسان ولې د خپل کور پرېږدي؟ امنیت اوسېږي او ولې اشتغال نه ایجادېږي چې خلک خپل په کور کې مشغول شي، کار پیدا کړي؟ خو دروغ وایي. بنابراین هغه اصلي ملامتیا زموږ خپله ده، نه ده چې ګاونډي هېوادونه خپلې موخې لري ولاو چې میثاقونه امضا کړي اوسېږي، ولاو چې سیاسي شعارونه ورکړي چې موږ بشردوست هستو، پناهجویانو ته شرایط مساعده وو. په اصل کې خودسې نه ده، په اصل کې خودسې نه ده. ترکیه ده، ایران ده، که پاکستان ده، که نور هېوادونه دي، دوی هغه خپلو منافعو ته دننه په کور کې د هغې په بنسټ همدغې مهاجرینو سره هم چلند کوي. که چېرته زور ورسېږي ترې تروریستان هم جوړوي، که چېرته زور ورسېږي ترې هغه ارزان قیمته د کار انرژي ترې استفاده ترې کوي او نورو موخو لپاره هم ترې استفاده کوي. صحیح ده چې یو تعداد په پاکستان کې کوم بزنس ته پیدا کړی اوسېږي، خو تر هغه ځایه چې ماته معلومات کېږي پاکستان کې چې کوم چا کوم بزنس پیدا کړی، ډېری یې هغوی یا استخباراتو سره یا اردو سره شریک بزنسونه لري، ځکه چې په پاکستان کې استخبارات او اردو دا یو دولت دی، په دولت کې ته نشي کولی یو تاثیرګذاره بزنس په پاکستان کې پیدا کړي او هغه وچلوي چې هغه د لوی عاید هم درکړي، چې تر هغې پورې چې ته استخباراتو سره او اردو سره اړیکې ونه لري. نو زموږ بیچاره ولس مهاجرین هغوی د دغه سې لوبو د دغه دغه حریصو ګاونډیانو د لوبو او د معاملو ښکار دي. هیله ده چې طالب دته سرخلاسکي په دې سرخلاسکي او افغانانو سره یو لوی مذاکراتي پلاتفورم را پرانیزي، تر څو چې په یو افغانستان شمول، زه نه وایم هغه سهامي شرکت چې پخوا و ابدا هغه څه نه وایم، خو افغانستان شمول حکومت ته مخ کی چې افغانان رای شي په دې حکومت کې ځان وګوري، تر څو دغه فرار نه، دا فرار کېدای شي خدای مکړه افغانستان بالکل تش شي. شبر صاحب، دا خو یو لوی فاجعه ده چې 15 میلیونه هلته، 2 میلیونه هلته، 3 میلیونه هلته، دا خو یعنی د افغانستان کې څوک پاتې کیږي؟
درست،
که دوی مخ نه کی افغانانو ته،
ډېره مننه،
دغه جبر نه لاس وانخلي چې افغانانو ته زمینه د کار پیدا شي، برنامه جوړ شي، پلانونه رامنځته شي، متخصص افغانان په کار وګمان شي، هغه ته زمینه دي مسایل چې پلان گذاري وکړي چې افغانان علاقمند شي خپل په کور کې پاتې شي.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسه. دا سال کې چې کار نشته او ستاسو په وینا پروژې نشته، نو خلک به په څه شکل سره لاړ شي او هلته به جذب شي؟ دا ډیره مشکله خبره ښکارېږي، لکه مغه یو پښتنه دا و چې چرته پاکستان یو میلیون نور افغانان په اوس وخت کې افغانستان ته بیرته وګرځوي، نو د هغوی برخلیک به څنګه شي، د هغوی ژوند به څنګه شي؟ دا یو لوی اندېښنه ده چې ملګرو ملتو هم ښکاره کړې ده. خو یو پښتنه دلته دا هم مطرح کیږي، همدر صاحب څخه دا پښتنه کومه، هغه دا چې تیر حکومت له دومره ډیرو مرستو سره سره ولې ونه کړی شول چې افغانان بیرته خپل هیواد ته راول یو ځای په ځای کې؟ هغه دې شارګیو مسله و، ډیرو کمو خلکو ته کورونه ورکړل شول. دلته ځینو اوریدونکو مو د فیسبوک له لارې راته لیکلي دي چې ټولو خلکو ته، ټولو مهاجرو ته دې نمرې ورکړل شي او ګوندې دوی په خپل هیواد کې بیرته ځای په ځای شي. ولې په خو دا کار ونه شو؟
د تیرو تقریبا 15 کلونو کې د سردار محمد داود خان تر شهادت وروسته چې کوم حالت په افغانستان کې راغی، دا مهاجرتونه د هغه وخت نه راپیل شول. دا د پیلګون کې چې د استادان مثلا تر خاور لاندې کېدل، خلک مجبور شول چې ګاونډي کې ودونو تفانایو سي، ترې وروسته چې دا شوروي پوزونه راغلل، کوم تاړاک چې وسو، کوم بمباری چې کېدلې، خلک مجبور چې خپل کلی او خارګوټي او خپل مینې پرېږدي او ګاونډي هیوادونو ته د خپل ژوند لپاره چې دغه مهاجرت وکړي. تر هغه وروسته چې بیا د مجاهدین صاحبان قدرت ته ورسېدل، تاسو ولیدل چې د کابل په کندواله باندې بدل کړ، تاسو ولیدل چې څه حالت په دې ملک تیر شو، خلک مجبور وو چې بیا ګاونډي هیوادونو ته لاړ شي، ولته خپل ژوند شروع کړي. تر هغه وروسته چې بیا طالبان راغلل، یو بد حالت وو. بیا دا نوې نظام چې راغی، ټول نړۍ تر شا و، تاسو ولیدل میلیارډونه ډالر وو، لیکن دې خلکو خپل د خپل جیبونو د پاره کار وکړ. داسې یو منظم پلان نه وو چې بیرته د مهاجرین سید چې ظاهرا یو پروسه به موجوده و، لیکن څومره خوردو بردو په دې تیر نظام کې، په دې تیر شلکلن نظام کې، د دې مهاجرینو نه د هر شي نه د پیسې وهل کېدلې، د شخصي جیبونو ته تللې، شخصي اکاونټونو ته تللې، هلته وزارتونو چې وویشل شوي وو، هلته هر شیان چې وویشل شوي وو، بیخي بد وضعیت وو. یعنی دغه تیر نظام په دې ټوله نړۍ کې د فساد یو نمره وه، یو یا هغه ریکارډ شته. نو په دې اساس باندې تیر نظام دې ته کار ونه کړ. دغه مهاجرین صحیح ده چې په دې تیرو دوو کلونو کې زموږ ډېر کډرونه چې دي هغه نور هیوادونو ته، او زموږ ګاونډي هیوادونو ته چې مهاجر شول، ډېر بد اقتصادي او سیاسي بحران په هیواد کې روان دی. لیکن دا بحران چې دی په خوانی دی، او د دې لپاره مخکې هم چې دی په وطن کې کار نه و شوی. یو خدای دې چې اوس کډرونه چې دي له هیواد تخت دی فرار کی، یا معنا دا چې یو څو روپۍ لري، یا مثلا اروپایي هیوادونو ته، یا امریکایي هیوادونو ته، یا هدي اخل دی ګاونډي هیوادونو ته ځي. لیکن مسله دا و چې په دې تیرو شلو کلونو کې، یا څلوېښتو کلونو کې، په دې ګاونډي هیوادونو کې داسې خلک تر اوسه په کمپونو کې پراته دي چې وګوي خالی ونه مرزمکه په افغانستان کې وختله چې یو چا ورته ورکړې وای، چې یو چا خارګوټ کې ځای ورته ورکړې وای، دوی بیرته راستنېدل. لیکن دا کار ونه شو. نو بدبختی دا ده چې اوبه هغه د وړ خراب خرابې دي، هغه سر کې کیسه خرابه ده. هیڅ چا دې ملت ته ونه کتل، هر چا دې د تجارت کړه دی، او له بده بخته اوس هم دې ته فکر نه کیږي. زه به کستاسو وخت یو لنډ هغه داسې وکم چې دغه تیر نظامونو کې چې کوم تغیرات چې راغله، هغه د مهاجرینو په واسطه باندې راغله. ګاونډي هیوادونو د دوی نه استفاده وکړله. هغه شاه شجاع خبره ما د تیار کړله چې انګریزانو دغه نه استفاده وکړله، د پوځونو سره راولې. بیا ببر کارمن وګوره چې په ټانګونو باندې سور راغی. بیا په دې تیرو کلونو کې تاسو وګورئ چې
خبره ده چې اوس دا مسله د وسنیو چارواکو ته هم متوجه ده. دوی ادعا کوي چې ډېر ځمکې له غصب څخه خلاصې کړې دي، نو دغه ځمکې ولې نه ورکوي؟ ولې تر اوسه پورې چې څوک راغلي دي دوی څه ورکړي دي؟ هغه مهاجر چې په پاکستان یا ایران کې اوسېدل او بیرته ستانه شوي دي، یا په زور یا په خپله خوښه، دوی څه امکانات او امتیازات ورکړي دي؟
زه فکر کوم د اوسني حاکمیت هم لومړیتوب چې دی دغه کډوال نه دي. که چېرته دا کډوال وای، د دې لپاره به یو غټه پروسه تر لاس لاندې نیول شوی وای، د کډوالو د تشویق لپاره چې خپل کور او کلی او وطن ته بیرته راستانه شي، د دې لپاره به داسې یو پروګرام چې د اعلان کړی وای. نو زه فکر کوم چې ډېر علاقه تر اوسه د دې سره هم نه ښودل کیږي، او بل زه فکر کوم د دې سره امکانات هم نشته دي، او بل د دې فکر هم دوی دا نه لري، او زه فکر کوم د ظرفیت نشتوالی به هم وي چې په دې مسایلو باندې فکر وکړي. لیکن دا په مجموع کې ورځ تر بلې د حالت چې ترینګل کیږي. اقتصادي وضعیت داسې یو شی دی چې مثلا بدبختی دا ده چې په افغانستان کې هر کورنۍ چې د 15 ماشومان لري، یو ماشومان چې د ډوډۍ غواړي، هغه کالی غواړي، هغه یو ژوند غواړي، یا خپل هغه ابتدایي ژوند غواړي. نو د دې لپاره چې یو پلار ونه شي کولای چې خپل کورنۍ ته مثلا هغه د خپل کورنۍ هغه لومړني اړتیاوې چې دي پوره کړي، نو هغه مجبوریږي چې ګاونډي هیوادونو ته چې د یا مهاجرت وکړي، یا سفر وکړي، کډوالي وکړي، په بدو حالتونو کې چې دی هغه ووسیږي. نو زه فکر کوم اوسنۍ وضعیت چې دی هغه اقتصادي وضعیت ته صحیح ده، چې سیاسي وضعیت هم ورسره شته. د خلکو دغه پخوانی نظام کې چې کار کاوه، نظامیان او ملکیان چې دی هغه هم لاړل، لیکن هغه یو څه اقتصادي تر یو حده پورې یو خانګه درلودله. لا اوس هم په دغه وادونو کې چې ووسی تر یو حده پورې یو څه ورسره شته دي، لیکن داسې خلک چې د بیګاډ وډې نه لري، هغه بیچارهګان مجبوریږي د دې ګاونډي هیوادونو د دغه دغه د دې پولیسو، د دوی د دې استخباراتو، د دې بد چلن باوجود هم دوی مجبور دي چې د خپل ماشومان سره، د خپل سیاسر سره، د خپل میرمنو سره
و دغه زاینو تلاړ شي او هغه سختي وګالي دی وی ګولې ډوډۍ د پاره دی وی مړې ګوډۍ د پاره زه فکر کوم اوسنۍ حاکمانو ته هم دا یو لوی چیلنج دی دا به دوی په نظر کې ولري چې چیرته دوی غواړي چې په افغانستان کې مثلا حاکمیت وکړي علاوه دې نه چې مثلا افغاني ډیالوګ او ځینې نور داخلي مسایل ته توجه وکړي تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د بیرته د کډوالو د بیرته سنولو د لپاره دوی به یو پلان جوړ کړي په افغانستان کې ډیر مزه کښته ده ډیر خرګوټ یاري په کوم مصارف باندې جوړیږي او دا خلک چلته په کمپونو کې پراته دي چې په بد وضعیت کې دي چې مثلا غیر قانوني ال تطللی دي دغه د تشویق د لپاره دوی پروګرامونه جوړول شي او دا خلک بیرته خپل کور ته سنول شي او کراستانه نشي هم دا خلک به بیرته دی سبا ورځ د لپاره دوی د لپاره د بسر وي
bale ډیر زیاته مننه هم دا تاسو خبره تو اوریدونکو هم کړی ده مثلا فانی دنیا په نامه یو لیکلی وایي زه خو وایم لټولو نه اول باید دا کمپونه ختم شي یعنی ماجر باید نوی په خارج کې د افغانستان بدبختی هم له همدغو کمپونو څخه ده محترم عادل بهرام نظامی ستاسو نظر څه دی چې تر څو چې مهاجر له هیواد بهر وي تر هغو پورې به لکه ځینې خلک چې وایي او زموږ د اوریدونکو هم ورته اشاره ده تر هغو به ګاونډیانو ته پلمه پلاس ورځي او تر هغو به هغوی یوه حربه لري چې په افغانستان فشار وارد کړي یا د دوی په وینا مداخله وکړي
یقینا چې قدرمنو میلمنو هم په ماجدینو باندې غوډی ډیر مفصل بحث لاره چې د دو ماجرتو عامل یا بیرته هغه څه شي چې مو وینو په داخله د افغانستان کې همیش موږ د کرکټ سمخیو یو اما راشه چې د افغانستان خلک خو یقینا چې څوک په داخله کې دي ما ویا په بیرون کې دي د سنه د چې د بیرون کې دي د بیخزتې د افغانستان لاس مينځل دی اما هغه څه چې اوس مو دلته وړو چې بس په کوچ باید کمپونه وتړل شي خو دا کمپونه وتړل شول خو کچې د زمينه حاکم نظامونه چې اوسنۍ ز بخینه کې یادوم د تلويختو کالو پند تلويختو کالو را دې خاطر خبره پیوکو کدی دا زمينه مسایله کړی وای یای هغه عدالت اجتماعي عدالت حاکم شوی وای قانون اون حاکم وای قانون د حکومت کړلای نو هیڅ موږ ماجرت تزرات نه لرو د نن چې تاسو وضعیت ویني دلیل یو دلیل دا دی چې شل کلنه دوره باندې دلته یو بس وشو به ولې دومره کومکونه وشول او هغه بیا هم موږ ماجر کېدل واضح خبره وا هغه کومک چې افغانستان ته وشو په دوشل کالو کې مارشال پلان په چې کله تطبیق شو پور پاکي هم دومره ته دوه کمی پیسې وی چې اروپا پی جوړ شو اما موږ یو افغانستان پی جوړ نکړ ځکه چې موږ خپل کور کې غلیو او موږ نن چټي بوختیو موږ ګاونډیان ملامتیو موږ ولې په دوه شلو کالو کې وی خاطه په دوه کالو کې ولې یو سیاسي قوي حرکت نشو جوړولای ولې نشو یو کېدل مشکل هم خپل دی موږ چې څو خپل د مشکل حل نکړو چې کمپونه څه چې هر څه وتړل شي د موږ به د موږ وطن قراري طرف ته نسی که موږ یو ریو بل ومینو او دوه تراشو چې نن د پښتو د فارسی د تاجک او د هوزبک د شیعه او د سنی د هندو د مسلمان خبرې وی خاطه کیږو موږ د وطن جوړولای شو موږ د شلو کالو کې هغه پیسې چې راغلي په خپل په نظام کې کار کړی دی ما په مغو نظام کې شپه او ورځ د افغانستان خلکو ته خدمت کړی دی اما څه خبر و موږ په درنو سترګو لیدل موږ لیدل چې ولې قانون موجود و هم بیا هم نظام تقسیم دا قانون موجود و بیا هم چور چپاول و محاکم و صلاحیت نه لاره ده هغه څه چې موږ په خپل لاس کې وو موږ ته امریکا نه وی چې ته واشه د پیسې زه چې در کومه تی چورکا خو وی زه تاسو ته کومه کوم اما په موږ پورې تعلق لاره چې موږ زری به نامه په جوړې نه کړلې یې موږ هغه ګډګیانو ټول جیبونه ته ډاکل او بلډنګونه یې په دغه سره چې ترکیه کې راشي وی ګوري د دې ژوندونه نور ځاینه به مثال نه ورکوم دا دې کومه کړلې خو مخبل خائن یو خیانت که خپل وطن ته تدنن راځنه هر سړی چې ځان ډیر پاک کینی هر تهونه غش خائن نشته دی ځکه چې موږ څلور تنه پاک کې ټول شي و دا وطن موږ در بدبختی ته نه کش کو دا وطن دغه خلکو خپل افغانانو بدبخت کړی دی خپل مو بدبخت کړی دی هیڅ کله چې په ونظام کې ټولی هیڅ یو بل نشمانه لکه هر یو مان یو چارک په مخ کې نشته ده. نن که په موږ باندې کمپونه تړل کی هم د درد نه دوا کی که کمپونه خلاصي هم د درد نه دوا کی. نن چې د مشکل په داخل د افغانستان کې ده د نیم نړۍ خبره ده چې تاسو وینئ چې ټول خځې په کور کې ناولي دغه نه پاکستان ورته ویلی نه امریکا او څه ده به امریکا او پاکستان ورته وي. اما مال تا د افغان په صفت د پښتون په صفت د مسلمان په صفت د یو تاجک او ازبک په صفت ولی موږ د بل خبر امینو ولی موږ د خپل غوښت خپل لاس نو والد ولی
سلامت اوسه محترمه عادله بهرام نظامی د افغانستان د ملي جمهوریت غوښتونکو ګوند مشر او مؤسسه د سیاسي چارو نظر خاوند او شنونکې شفیق همدرد نړیوالو اړیکو شنند او په مسکو کې پخوانی ډیپلومات غوث جان باس چې په دې خبرونه کې مګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی